مده صالح بشم است
ډیر
صالح صاحب
مننه ستار فروخ، تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. پورا پورونی کوي چې راپورونه وي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې دي. نن د شنبه د مرغومی یا جدي و ما د دسمبر میاشتې 28 پایل خبرونه کوي له اسد الله لودین نه یوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه د کابلوف خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. او عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر مانتینسکي پرون د حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي. په اعلامیه کې د ښاغلي مانتینسکي په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري، او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار له افغان دولت ملاتړ کړی او د یو خپلواک باثبات د ملي حاکمیت لرونکي او له تروریزم د غراز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کتنه کې دا موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته راغلی و. د نیمروز والی وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې او پروازونو ته به چمتو شي. د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره په یو بیان کې وایي د دې ادارې مشر چې نیمروز ولایت ته تللی وو له والي انجینر محمد سمی سره په ګډه د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې له نږدې وکتلې. بیان زیاتوي چې د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې مشر کپتان محمد ظاهر ډاډ ورکړ چې د دې هوایي ډګر د رنوې د رغونې لپاره کافي بودیجه لري او د کار بهیر یې لنګدې څاري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زیمبابوې سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغان کرکټ لوبډله له زیمبابوې څخه لومړۍ لوبه د 9-0 منډو په توپیر ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنۍ نړیوالو لوبه کې د نړۍ په لاسو لومړیو ټیمونو کې راغلې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان پرمختګ پرون د نوی زیلانډ او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنۍ لوبې وروسته اعلان کړ. افغانستان ته لسمه درجه د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنۍ لوبې وروسته چې افغانستان وګټله ورکړل شوه. افغانستان اوس له ایرلند څخه چې ولسم دی یو ګام او له زیمبابوې څخه چې دولسم دی دوه ګامه مخکې شو. افغانستان په اکتوبر میاشت کې هم له زیمبابوې سره د یو ورځنۍ نړیوالو لوبو دوه لوبو په وړاندې وګټله. د همدا سیمه او نړیوالو خبرونه. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډیرا وسلوالو ځواکونو د وایاند صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پاوز ویان ویلی چې پر ماده کې نیول شو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شنډ شي. ویل کېږي چې د عراق پاوز له همدې وجې پر ماده کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ولمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوې دي. موترو زنیک وویل روس پلوه بېلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي په نښه کړي. دای وایي هغو اجرانو چې روسي چارواکي یې کنټرولولې هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پاروونکی اقدام کیدای شوای چې د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړ او دغه پاروونکی پلانې شنډ کړی. په اوکراین کې دواړه غاړې یو بل سره یو بل د لنډمهالې اوربند نه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې نافذ شوی دی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. هغه موسسې چې د دې فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان ټیپ سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د دې نوم د رقاب په قراره حلالېږي. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د رقاب په قراره حلالېږي. جرف په دې ورسوي کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطي ډلې د وسلوالو د هغو بې رحمو په اړه حقایق ښودلي وو چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال ترسره کړي وو. نوموړي د هیانتانه د میاشتنۍ خپرونې چې په سوریه کې خپرېږي مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. فرانس پرس خبري اجانس د جرف د یو ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې وه نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکول شي او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریان په ترکیه کې وژل کیږي. د افراطي ډلې په تېر اکتوبر میاشت کې په سانلرفا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت منلی وو. او روسي خبردا چې د اسرایل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې یې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي څه ویلي دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي.
درې ولسوالیو ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅاږي او صاحب د داعش په نوم پاکستاني رانه نوزي او زما سر غوڅي.
د پاکستان فوز وای د دغه هواد لوی درستیز پرون په کابل کې لا پونچروکو سره د سولې پر مسلې خبرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر وای د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي. مشرانو جرګه وای
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپل خلکو غږ ته سره همکار شي.
پرون په کابل کې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د ځند له کابل مظاهره وسوه.
د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د برښنایي تذکرو د ویش د ځند پر علت د ادارې له مشر سره مرکه درته لرو.
د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي یو څه خلک اعتراض درلوده.
د عراق پوځ پرون اعلان وکړ چې پر امادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت یوه چارواکي په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ پر تماسونو اندېښنه ښوولې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګنده نه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هیڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړ چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیه د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولې خو د کرملن یو ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې به بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یو پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغوی هیوادونو له مشرانو سره هم کتلی چې د افغانانو د ځورېدو سبب شوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازي بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې ورستوي کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تازه خبر ده چې په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې ته نږدې 14 سوي ده. د کابل د امنیت قمندانې د جنایي تحقیقات رئیس فریدون عبیدی دا خبره تاییدوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دا حمله مننه چې په دې 14 کې به تلفات وشتي وي که څنګه تفصیل ورسته د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پوز وایي چې دغه هواد لوی درستیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر یو شمېر امنیتي مسایلو او د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزه خبري کړې دي. تفصيل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاور د یو پل پرزت په نکارولو د پولي په دوړو غاړو کې د ترهګرو د ځپل لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همدارس د افغان سر پرزت په ګډ چلن سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال اهل شریف د یکشنبې پرت د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته د هیواد دولس مشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینې مهم مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو پرېکړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي رئیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې صلاح شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لومړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي، څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پرېکړه په روانې میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا در کانفرنس پر مهال وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراس له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم درس کاږي چې دواړه غاړې په دې صلاح شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو، خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو اوو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
ځینو هندي ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د لوی دریستیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له هند خپرېدونکې د هندو ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف اسلام آباد ته د ولسمشر غني د وروستي سفر په تعقیب کابل ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخیسته او د پاکستان له مهمو چارواکو سره یې وکتل. ورځپاڼه لیکي دا کتنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شوه. د هندو ورځپاڼه زیاتوي افغانستان ظاهراً له پاکستان ناراض دی او د ورځپاڼې په لیکنه دلیل یې همدا دی چې وسلوال طالبان له کرښې هاغړې په افغانستان کې ځینې خونړې حملې کوي. ورځپاڼې افغانستان ته د راحیل شریف مخکینی سفر ته هم اشاره کړې ده. د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په می میاشت کې کابل ته سفر کړی وو. د مطلب د لیکوال په باور د دوی تر دې سفر وروسته د افغان حکومت او طالب وسلوالو د استازو ترمنځ په جولای میاشت کې د سولې لومړی پړاو مذاکرې پیل شوې. د هندو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي اوس هم هڅې روانې دي چې راتلونکي میلادي میاشت افغان چارواکي او سختریزه وسلوال بیا سره جرګه سي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله کابل ته د راحیل شریف پرونی سفر د دوړو غاړو ترمنځ د بلې کتنې له تنظیم سره مرسته کوي. کابل ته د پاکستان د لوی دریستیز د یک شنبې ورځې سفر ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته هم مهم ښکاره شوی دی. د ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه راغلي ټاکل شوې وه د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د آسیا زړه هیوادونو تر کنفرنس وروسته کابل ته سفر وکړي، خو ټایمز آف انډیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دې سبب شو چې دغه سفر وځنډیږي. د مطلب په دوام راغلی د امریکا متحده ایالاتو راحیل شریف اڅولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او د افغان حکومت د غرض وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د بیا پیل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت د هغو ولسوالیو اوسیدونکو چې اوس پکښې داعش ډله حضور لري وایي چې د ناامنیو له کبله نورو سیمو ته کوچېدلي، خو د دوی مځکې داعش ډله اوس پر هغو کورنیو ویشي چې په دې وروستیو کې له پولې هغه غاړې څخه راغلي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دا په کوم ولسوالیو کې خلکو دغه ډول شکایتونه کړي دي؟
مننه صالح صاحب، د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې چې هغه اچین، نازیان او هسکه مینه، دا هغه ولسوالۍ دي چې په دې کې د داعش وسلوالې ډلې حضور شته دی. یو شمېر سیمې د دوی په لاس کې دي. دغه سیمې چې د دوی په لاس کې دي، په دې وروستیو کې د شینوارو د قومي مشرانو په خبره باندې چې په سلګونو فامیلي کړې د ورځیو افریدیو هغه وسلوال چې هغه د داعش ډلې سره کار کوي، د هغوی فامیلي کډې راغلي دي، دلته زیاتې شوي دي. دوی په خپل منځ کې یو خو د خلکو دغه ځمکې تقسیموي، او بل د هغوی ځنګلونه ونې په دغه باندې هم شروع کړې ده. د همدغې ستونزې په غبرګون کې دوه ورځې وړاندې هغه رپورټ هم رسنیو نه خپور شو چې قومي مشران راغونډ شول، او د یوې غونډې په ترڅ کې دوی فیصله وکړه چې د وروستي ځل لپاره به دوی دغه خپل عرض قومي قانون ته سپارل، ننګرهار قانون ته دوی کېناستل او د خپل شکایت یې وکړه. ځکه دوی وویل چې په حکومت باندې نور باور ځکه ختم شوی دی چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړي دي، ولې په ژمنو کې عملي شوی نه دی. دوی هغه یادونه هم وکړله چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به وسلوال دوی له ساحو څخه شړي، دوی به بېرته خپلو سیمو ته کډه کېږي. خو نه، هغه عملیات چې څنګه ورسره ژمنه کړې وه چې تر خوګانو کې رسې، نه هغه سرته ورسول، او نه دوی دپاره ساحې د وسلوال نه پاکې کړي. نو په همدې خاطر باندې دې کار په غبرګون کې قومي مشرانو د وروستي ځل لپاره په ولایتي شورا کې د ننګرهار مختلفو قومونو چې نه یوازې ننګرهار بلکې د ختیځ مختلفو قومونو چې په هغه کې خوګانی، مومن او د لغمان او د کونړ قومي مشران هم شریک وو، دوی د وروستي ځل لپاره هغه ارپانه وته وسپارله. وویل که چېرته بیا هم په دغه مسایلو باندې غور نه کېږي او حکومت بې تفاوته پاتې کېږي، دوی به یا به د تورخم جلال آباد لویه لاره بندې، او یا به هم لویه مظاهره راوباسي، ځکه نور ارامه نه شي پاتې کېدلی. دوی
دغه د مځکو د غصب پر مسله د ننګرهار چارواکو تر اوسه څرګندونې کړي دي که دوی د پخوا په څېر بیا هم چپه خوله دي؟
دوه ډوله دغه د ځمکو غصب مسله، یو خو چې دی په د کانال په ځمکو باندې په هغه ساحو کې چې حکومت فعاله دی، حکومتي سیمې دي، هغلته خو د غصب مسله له ډېر پخوا راهیسې په تېرو،
او دا چې داعش ډله خلک ادا کوي چې پر خلکو باندې مځکې ویشي، پر دې مسلې هم چارواکو څه نه دي ویلي؟
په دغه مسلې په اړه چې اوس وسلوال دغه ځمکې ویشي، په دې اړه ولایتي ادارې تر اوسه هېڅ نه دي ویلي. خو په حکومتي ساحو کې چې کومې ځمکې غصب شوي، په هغې اړه دوی خو ژمنې کړې دي چې موږ به دغه د غصب ځمکې دوی څخه را خلاص کړو، حکومت ته دې سپارو، ځکه زیاتره حکومتي ځمکې غصب شوي دي. قومي ځمکې اوس د وسلوال لخوا نه ویشل کېږي، په دې اړه ولایتي ادارې تر اوسه څه نه دي ویلي.
پرون مو له تاسو راپور درلود چې په دې ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د پاڅونوالو او داعش ډلې تر منځ جګړې شوې دي، او دوی د یو بل څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله څنګه د عملیات اوسم یا دغه شخړه اوسم د دوی ترمنځ روانه ده که درېدلې ده؟
اوس هم د په چراګان کې هم تیره ورځ د دغه پاتون کوونکو او د داعش وسلوالې ډلې سره هم جګړه شوې ده، خو د تلفات پکې نه دي اوښتي. د ننګرهار په چراګام، نازیان او اچین ولسوالیو کې دغه پاتون کوونکي هغه کسان دي چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه باندې کړه چې هغه د داعش په خلاف باندې د جنګ اعلان وکړ. هغه په لارښوونه باندې دغه ساحو ته تللي دي، دوی همالته خپل مرکزونه جوړ کړي دي. وړمه ورځ د اچین ولسوالۍ په دسارک سیمه کې چې دغه دواړو ترمنځ جګړه شوې وه، په دغه جګړه کې لومړی د داعش وسلوالې ډلې دغه پاڅون کوونکو نه څلور نفره چې ویشتي وو، بیا وروسته کنې سرونه غوڅ کړي وو. په مقابل کې پاتون کوونکو چې خپل هم هغوی وغږېده چې موږ هغه د خپل بدل د اخیستلو په خاطر باندې د هغو د مړنه چې دوی لاسته ولوېدل، نه تنه یې وژلي وو، په هغه کې څلور جسدونه چې لاسته ورغلي وو. په مقابل کې ورته عمل دوی چې موږ ورسره سرته ورسو، د هغوی سر مې د سړک په غاړه باندې په ډبرو باندې ایښي وو.
بله، ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده @PAzadiRadio.
د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوی دی. داود شاه سبا د مشرانو جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د دې پروژې سروې پیل سوی ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
د ټاپي پروژه به افغانستان په سیمه کې د وریښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغله سبا چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ استجواب کړی وو، وی ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2018 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتي سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دي چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلېږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکو میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې د ننه به په تیزی سره د سروې او مدیریت چارې پیل شي. همدارنګه به د امنیتي ارسوونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل شي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لمړی ګام پورته شي.
د 10 میلیارډ ډالرو په لګښت دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته سباندې 400 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپل خلکو غږ پیښې سره همکار شي. بیا موږ دوی نړۍ لمنه چې واقعا حل ځای سړي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې ټاپي ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومت غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل
سازمان‌های مختلف در تلاش هستند که تا بتوانند تنش‌هایی را که میان این کشورها
مختلف سازمانونه هڅه کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي. چې شل لارای د ټاپي پروژه ده، شک نشته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول شي.
د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې د چې د هیواد د سیمه ایزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د 3 کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملی تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د پاکستان او هند ترمنځ زیات فرق دی. پاکستان د افغانستان په وړاندې له کرکټ ډک سیاست پر مخ بیایي، خو هند د افغانستان مالیه او پوځي مرسته کوي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې ورڅخه هیر سوی لیکلي، افغان ولسمشر او نور چارواکي باید د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف په خبرو خطا نه سي. حمیدالله سرحدی د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو د پاکستان لخوا پر همکاری شک لرو. روزالدین له هلمند دغه راز څو نور اوریدونکو له نورو سیمو له ازادۍ راډیو څخه غوښتنه کړې چې د کرکټ مسابقو په اړه معلومات ورکړو. دوی ته باید یادونه وکړو چې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله مسابقه سبا سه شنبه ترسره کوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، د کندهار برېښنا ډیره غیر منظمه او خرابه ده، عام خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د لمرنې برېښنا د لګولو وس هم نه لري. احمد زیل لوګر په خپل پیغام کې لولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې شونکو ته یو یو نمره ځمکه ورکړي او معاش ور زیات کړي. ورته غوښتنه له پکتیا ولایت څخه سمیع الله حلیمی تندر هم کړي او وایي په اوسنی معاش د شونکو گزارنه کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو ست مهمو خبرونو لنډیز لاسد الله لودین نوري.
په کابل کې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی دغه چاودنه تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. او د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربان سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې وژل شوي دي.
په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي. شاه محمود شینواری اوربندي رپورټ لري.
د ولسی جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاڅون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاڅون کوونکو نهه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونه یې ترې راوړي او نور یې له ځان سره وړي.
نه کسان د داعشیانو مړه وو چې دوی په دې وتوانېدل. پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو او په زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړی دي. د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلق دي، د هغوی نه هم سلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره ورته عمل ترسره کړي.
دا منګه عمل د مغزنم راخ کله څنګه چې زمنګ راخ هغه پورته راخ کله دغه څنګه د هغه غره راخ دا مړو بس مړی نه ماندی زمنګ غنم غوس کړي او په مړی نه ماندی دوه غنم غوس کړي دي.
او دا خو زما د دولت لپاره ډیر شرم او ډیر حیف دی، زما جنرال لپاره او رئیس جمهور لپاره چې د ولسوالۍ ترمنځ کې زما د سړیونو سرونه غوسهږي او سبب د دیش په نوم پاکستان ران نه وځي او زما سر غوسی دا که زه ترځوی هم دا کار نه کا او که دا سه بدل خارجي دښمن هم دا کار نه کا که خارجي دښمن یې ګرنی نو ولې خبره گزار نور کوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼه پاتینو لسوالی کې د پاتون کوون کو د شینو ترمن نه خطا کی دواړو لور ته مرګجوب لمنی خو دا چې د مرګجوب لبنه څه ډول دا وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
پاتین کې کوم پیښه شته چې دا کړه مسته شوی تورزو پترڅ کې تلفات هم وختي دواړو لور نه خط شوی دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات ټول کو چې کم لور تلفات وختي او د تلفات د وختو تر هڅه ډول و.
هغه مهال چې د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین نازیان او پچراګام سوالیو سیمایزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاتون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان پر ټویټر لیکلی چې دا ځن وژونکي حمله و تلفات تر اوسه څرګند نه دي. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د چټک بهیر د پیل غوښتنه وسوه. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د الکترونیکی تذکرو د نوې شلو په خبرګون کې د لومړی مظاهره نه ده، بلکې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلکو ورته اعتراضونه کړي او له حکومت نه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یک شنبې په ورځ هم د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې لسګونه پخواني کارکوونکي او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړي د شهر نو پارک کې راټول شوي وو او د دغو تذکرو د ویش غوښتنه یې کوله. ولی کاران او پریسا رحماني په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د وی افغان پایس ماته سم هویت یو له افتخارونو څخه دی. باید دی و انسان هویت مشخص شي. کله چې موږ په نړیواله کچه هویت ونلرو، سرنګه کولای شو چې له غونډې هوادونو سره ځان برابر کړو.
تذکرو پروسه شروع شي په کوم ډول چې د خلکو غوښتنه ده. د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش پر ادارې نړیوالو مرسته کوونکو هم خپل مرستې بندي کړي او د دغه ادارې شاوخوا زر کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدو سره سم داسې پریکړه وشو چې حکومت به د انتخاباتو د پروسې د اصلاح په هدف په خلکو الکترونیکی تذکری ویشي او ژمنه وشوه چې روان لمریز کال به د دغو تذکرو ویش پیلېږي. خو کله چې د حکومت له دننه د دغو تذکرو د چاپ د سرنګوالي او په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په اړه مخالفتونه راپورته شول، د دغو تذکرو ویش هم تر نامعلومې نیټې وځنډېده. دغه تذکرې په نړیوال سټنډرډ برابرې دي چې له امنیتي پلوه د هر کس ځانګړتیاوې پکې ځای پر ځای کیږي او د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له افغان حکومت نه غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
زموږ غوښتنې د دولت څخه دا دي چې د الکترونیکي تذکرو ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، ځکه چې دغه تذکرې د ویشلو زیاتې ګټې لري زموږ لپاره، د عوام خلکو لپاره او د دولت لپاره هم ځینې ګټې شته، ځکه په امنیتي برخو کې به کومک وکړي او همداسې د تقلب نه به ډډه وشي.
شاهد یو د دې چې څو وخت نه پیسې د الکترونیکي تذکرو په حق لا موږ او تاسو په جامعې کې خبر شو چې الکترونیکي تذکره توزیع کیږي، اما تر فعلا پورې د دې په حق لا څوک د سي دقیق فکر نه دا کړی، دقیق پیسې اقدام نه دا کړی چې باید دغه توزیع شي. کومه دا غوښتنه ده زمونږ دغه هیواد نه زمونږ دغه مقامات نه چې باید تر ډیره دغه توزیع په حق لا پیسې اقدام وکړي او توزیع شروع کړي.
د کورنیو چارو وزارت د تذکرو د ویش مشر همایون محتاط ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله سره یې کتلي او هغوی ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه پریکړه وکړي.
د الکترونیکي تذکرو د ویش اداري مسؤلین د افغان ولسمشر څخه غواړي د الکترونیکي تذکرو پر سر سیاسي لانجه پای ته ورسوي. د دې اداري رئیس همایون محتاط له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د تذکرو د نوي شروع له کبله د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شوي. مرضی احمد زی له ښاغلي محتاط نه د مرکې په پیل کې د دې بهیر د ځنډ لټ پوښتنه کړې ده.
عمده مشکل سیاسی مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار ته مخکې نه راځي، یو څه خلک اعتراض درلوده، بله هم چې متاسفانه مونږ ونشي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي له بل مشرانو سره. خوشبختانه مونږ ډاکټر صیب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو، کوم پیشنهادات چې د کورنیو چارو وزارت دلوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر صاحب سره مو شریک کو. دا پیشنهادونه بختانه ولسمشر لخوا اوکې شوې دي. ډاکټر صاحب یو دوه درې ورځې او خلیدي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکي تذکرو کوم شمیر کارمندان چې هغوی هم دندې ځنډول شوې دي، ځینې برطرفه شوې دي او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکي تذکرو په برخه کې کوم مرستې کولې هغه مرستې هم تړل شوې دي. هغه کارمندان چې ځواب شوې دي څومره شمیرې ده او څومره نړیوالې مرستې کمې شوې دي؟
دا خو یو وخت رښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې ته وکړ شو ولله سوارکو بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډیر وزندیده، سبب هم مونږ بدبختانه تا یو زره زمونږ کارمندان چې مونږ ډیر مصرفونه باندې کړی او په ترینینګ کې مونږ نشو کولو چې د دوی قراردادونه تمدید کو. خو دا اداري او عملیاتي مشکلات وو چې عامل عمدتا هم دې زندیدل وو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به له سره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کېدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی وو، مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولای شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملی کړو. ما غوښتنه زموږ رهبرانو څخه همیشه دادی چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوې دي د مشکلاتو حل کړي، تاسو چې مونږ کولای شو دا پروسه شالا پیل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندارد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې پر آمادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولې. تفصیل له احمد تکل نوري.
عراقی چارواکي پر آمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رويټرز خبري اژانس پر آمادي کې د ډېره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنی دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې پر آمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د آمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همدارز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کیږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کیږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارتن نوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوي، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که تاسو کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. مینا او سلام علیکم شرف عطا ایتو د ازادي راډیو د ورکو عزیزان د خبرونې ټول منوال علیکم. زما هیل دا یو ځانګړی د میډال چانس به جوړ راځي چې ځان یې هم پټانی وي. زما دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیغام چې په روښ کال دا غوښتي مو دته یو والکې را تقریبا د ولو ساتل سکاله به وي. بیا نو وران د دې یو ته ول سفر کې د مغولي از ماتر مکر راولاس واغه او وديره په واچ وي ول نه ساعت په ماده بدل ته وجرا چې خپله بقا دی و مدایو کړ چې د وجرا چې دی وای ځمانو نعمت نو دا غو نعمت تاسو سره کې اسوک معلومات غواړي ما سره په داش مراري کوونه چې د ما ته په شمیره ده زغ په ګرام بل اعلان اړیکل دی من د ولایت ګریش کول سوالي نه یوه د بخښنه ډیر زیاته وایم زما ته په شمیره ده چې پر و چې پر دی زه نه نه شپږ نه اته د دې په شمیره ده بیا ته راوم اسی پروا اسی پر درې پنځه نه نه شپږ نه اته شخورونه شاره کې ته خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو څخه خوري په آزادي رادیو کې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوري دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې امید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی، او بل ورور مېب الله دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشتیو د آزادۍ مرسته معلومات راکړي. او د اختر په اول ورځ وته لای دی زم احمد یوسف اکبرات د اپټابات نه خبرې کوم. چیرې دې اکل چاته معلوماتي ما ته دې په دې نمبر زنګ وي 0301 2302. او هر چاته چې معلوماتي مو ته دې ما آن راکي. وسلام د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو څخه مننه.
اقبال احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه ترکه دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. 0101 1 2 3. ځل بیا تکراروم 0101 1 2 3.
بل السلام علیکم. زه بیا د پنځم د کار اسیام علیکم د ګریچ ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما یو خور ده په کزینې نیږ د نو کال عمر یې ځل کوي په تندې خور پیدا کړي وي. د تلیفون شمېره راته خلاصه وه، بلته په دغه شمېره کې اړیکې ونیسې. 0101 1 2 3. د خدای په امان.
بایا سلام علیکم. زاج خیر ولال مېره مالک مې د کابل سني ولې ما وراره دی حکمت ولال مې د غوډري مې ستې کومه دې شهر وګ په د هر غوړه اړي معلومات خپلې په دغه شمېره یې څنګه وي 0101 1 2 3. یو خل ویل سپته د خدای په امان. شو وخت لري.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیلی تاسو هم درنګه دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کار کوونکو ته هیله چې شبر ازي خدمت لای همت هم اړیکې د وسکوګا سال خنی ویل ده. زما یو د اکاو دي چې عبد الروف نمیږي دا چې دریا کی کیږي چې ورک دی که هر څه او کوم ورو معلومات لري په دا کې نو شره معلومات وینې چې پر و یو ولس سلوت سرویس چې پښتو انزوس انزوس د ټلیفون بلښنا چې پر وسه واته نو سوا تاچا یو څلور شپته د ټلیفون شمیرې وزل بیا 0101 3 3 3 3.
السلام علیکم. راځي ټول رادیو کار کوونکو ته موږ یو سوال کړو دی. نامه دا د لاجی دی. پاکستان سره سرانانو د کوم په ورک دی د سردر زوی دی د سدلس دول اسکال دی دا سر پنځه چیرې د کی چې نه غره کړی چې نه د دې برا کې مسنه کی چې کوم څه تللې څه دی په چیرې څه ته معلومه ده دا شماره د ټلیفون راو کی چې په درې سو څنګه یې خپل څنګه څنګه ساته چې په درې سو څنګه یې خپل څنګه څنګه ساته.
سلام علیکم. ټول آزادی کارکونکو سلامونه وایو. بار له سلامه جما یو ورور ده چې عصمت الله نومیږي، د خوجا حبیب الرحمن زوی ده او د څلور کاله کېږي چې نادره کده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کې سي 0102 8 3 3 5 8. کده خپل موږ آواز اوري او یا چاته معلومی په دې شماره دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې اورته.
السلام علیکم زما نوم ګل پروان د ولایت پروان د ولایت شاګرد د ولسوال د پنجاب ورنه او پاړی کې مې سړی زما یا ماما چې ګادرې د ولایت نه نظر کښله یا شپه کوله کی هغه موږ کوم خبر نه لږه هر څوک چې دا پاړه کوم خبر لري دا شمه زما ته زنګ وهي سفر واویا نه زه او پنځه شپه ته زه راو پنځه خدای په مان
سلام السلام علیکم زه یاره دی جزادی راځي اوریدونکو کاکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلام زما د کاکا زید تل نبی په نامه ترنکورت ولایت هغه یو میاشت کې سیورک ته هیڅ څه معلومات نه سره شته معلومات خو تاسو مې راځي الکس نو سره لیک ټینګ سپور و سپور سلور شپاغ سپور و شپاغ نه سلور
قبل احمد هلمند ولایت نن تعالی ولسوالی د لیبا او شیدون ګم زما اکا چې شه محمد په نامه دی دا یو کال کې چې د کورونا دره کدی جگ ناری ځوان دی پر رستا ورته سترګې پر ورځ باندې اف دی هر مسلمان هغه چې پیژنې او د چې دی د حجن ویلا کا زیدې د محمد شما کانی ک ملسی دی د ورور نوم یې محمد ګل سید د بل ورور نوم یې محمد رسول دی د بل ورور نوم یې عبد رسول دی کچیر دی په خپل ځما ژغوري یا نور پیژنې ما ته دې په دغه شمیر زنګ وو سپر و سپر و یو سپر ات دوا سپر دریا شماره دل بیا تکراروم سپر و سپر و یو سپر ات دوا سپر دریا وسلام
اوریا السلام علیکم زما یو بچی خارزه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د برش د تورزو د کلی دی او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نوم جمال الدین اکاد د خانشین په صحه کې ورک شوی دی د ورور نوم عمر الدین اخوند دی او بل باودین نیمیږي برجان دی حیات خان او محمد خان دا ورونه دی هر یو کله دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو که دغه شمېره د ځان وو صفر اول صفر شپږ پنځه دوه صفر نه صفر څلور شمېره ول بیا ول صفر اول صفر شپږ پنځه دوه صفر نه صفر څلور ډېره مننه
سلام علیکم زما یو د کاکا زید د زال عادت خبرې کوم زما یو د کاکا زید دغه یو مشکې سورک د شمع زید د جل محمد وراده د یو مشکې سورک ته هر شته چې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکې صفر و صفر څلور شپږ صفر و شپږ نه څلور السلام علیکم
زه بابا د کندهار ولایت خبر کوم ما یو خریر د جبلک په نامه څل اسکار کیز مې سنو دا چې دا کوم معلومات څه دا شمیره دې زنګ وي چې پر اویا تنجیش اته تنزو څلور سو شپږ تنزو دا جو کی دا پیغام نه چرتي څه ستار ورو دي د ما حق دې ډیر مننه
سلام نامہ باندھے عبداللہ دن تقریباً پاکستان کے علاقہ بچے سرانان معلومات
معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 202 21 21 25
السلام علیکم ازادو رادیو کا روم کا ریڈنگ کا سلام علیکم میں احمد ما ہلمند ورادی کلمچیر ولسوالین نالیکنے ولا زما اورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرې میاشتې کېږي چې د کور نه دره کوي که چا سره معلومات ما سره د پنځه شمېرې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه یو درې درې پنځ دوه نه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسې په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي د سنلا په نامه دی د دماغ نه وږي لري د چې لږ څنګړې ژړې ده نو که چېرې یو چاته معلومات وي زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس زما سره ونه صفر اووه صفر دوه درې څلور درې نه نه اخریات وسلام.
السلام علیکم ز عبدالحمید احمد دی د غزنی ولایت د کل سوالین می علی کنی ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شنا درک سوې ده که چاته معلومات نمی عبدالحکیم ده که چاته معلومات د دیش مری د ماته زنګ وګي چې پر وسه شپږ پېته 15 نوی اتل ته ټلیفون شمیره او ځل بیا چې پر وسه شپږ پېته 15 نوی اتل وسلام.
السلام علیکم بیا زاده کارکونکو ته مې دې سلامي زامیر جان تر خېلو نه خبرې کوم زما زوی نادرک سوایده په نامه دی اڅکزی چې تا په تاوی خپل شیرینی دي تر لاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي صفر و اته درې یو و صفر یو شپږ اته په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي بیا زاده رادیو نه ډیره مننه.
ادهمانه محمد اسد ما ورسه من سامو څه په ماماتا درې کال کېد د نن نه زه کندهار ولایت څخه درکښې د کافه کال مان مات لري صدا شبنه شنه روز مې ساته ما چې سبرا راته سره ته نه صدرې ترش.
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې لکور وتلې دي او دغه په حق له هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک دغه په حق له معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړئ صفر واو یا شپه څلور نه نه یو دوه یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر واو یا شپه څلور نه نه یو دوه یو که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادرکته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري و صفر و سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي وسلام.
السلام علیکم مو یو نفر ده چې نبی په نامه ده د شعمل قاضي د جل محمد وراره ده یو شل شپې کېږي چې نادرکه ده هر چا ته چې معلومات یې پر دغه شمېره ده زما سره اړیکې ونیسي صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور یو وار بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور د کلي د ولایته د مرابات د کبري کې کور ده د شل شپې کېږي چې نادرکه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې ګلاغه نومېږي د سراب لري نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی او دغه شماره دې ما ته زنګ وایي صفر هفتاده چار هفتاده چار صد و هشتاده شش هر چا چې پیدا که یو جایز دو هزار موټر جایزه لري وسلام.
زه درزګان د ولایت اجزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور نجیب الله نومېږي هدیه کېږي نادرکه دی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووهي ډېره یو جهان مننه به وي صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلومات وي د هدیه کېږي مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي وسلام.
السلام علیکم زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم ما دا مزیدی چې سنولان میزی د لازیدی یو میاشت کیږي چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمال ما چې مرتجی پرداته چې پنیر نیرا زنگ وی سپر آزیا جوس وازیا یو سلو نه
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزان او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.